علیکم دا مشا لیډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوې ده ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد پاکستان د کورنو چارو وزیر له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه بیان د سبې د اطلاعاتو د وزیر خبرې د قومي وطن پارټي د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې د ګډون د بلوچستان په کوچرا کې د چاودنې حال د خیبر ایجنسی اوسیدونکو ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واورې اونیس پروګرام د بختر ستوري هم لرو خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه وورو چې اسرار العالم مومند یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د کونو چارو وزیر ایمان ملک ویلی دی چې طالبان په مذاکرات کې سنجیده نه ښکاري. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلی دی له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې د هغوی نیول شوي طالبان ملګري نشي خوشی کېدی او ملګري ملتونو امریکا په عراقي کډوالو کیمپ د وسلوالو لخوا بریدونه غندلی دي. د پاکستان د کونو چارو وزیر ایمان ملک ویلی دی چې طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه ښکاري. پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ایمان ملک ویل چې طالبان د مذاکراتو په نوم له ولس سره ټوکې کوي. نوموړي ویل مسلې د خبرو اترو د لارې په ښه شان حل کېدی شي، خو طالبان چې د مذاکراتو لپاره کومه لار خپلوي هغه سمه نه ده. د کونو چارو وزیر ویل وسلوال طالبان دې له خبرو وړاندې د تشدد لاس واخلی. د نوموړي په خبره کې چې طالبان د راتلونکو ټولټاکنو وړاندې وسلو غورځوي نو محفوظه لار به ورکړل شي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلی دی له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې د هغوی نیول شوي طالبان ملګري نشي خوشی کېدی. د خبر پښتونخوا په نوخار کې پرون له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې میا افتخار حسین ویلي چې د مذاکراتو وړاندې د وسلوالو طالبانو خوشی کول د هیواد د قانون او آئین ضد ګام دی. د نوموړي په خبره د عدالتي کاروایی او کامیابو مذاکراتو وړاندې دوی طالب قیدیان نشي خوشی کولی. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه که چیرې ټولګوندیز کانفرنس کې له طالبانو سره د مذاکراتو کولو پریکړه وشوه نو دوی به په دې لړ کې له صدر او پوځ سره مشوره کوي. یاد وي چې طریق طالبان پاکستان له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړي. د خبر پښتونخوا د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا ویل دي چې د ګوند به د پښتنو پر سیمه د سولې په خاطر په بلل شوی ټولګوندیز غونډه کې ګډون کوي. پرون شیرپا له مشالې دو سره په ځانګړي مرکه کې د غونډې په اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي.
دا دی حکومت ختمیږي د دې هغه بسو دا تسلسل به څنګه مخکې بوزي. دویم دا چې ګارنټیز به پدې کې څه وکړي، یو درېم چې دوی دا وایي چې فوج امن طرف ته تلل غواړي نو موږ ورسره یو کو نه ځینې عمو ورسره یو نو بیا خو د سیول حکومت یا د پولیټیکل پارټوز هغه اهمیت بیا نه پاتې کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ټولګوندیزه غونډه کې د عمران خان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو له ګډون انکار کړی دی. عوامی نیشنل ګوند وایي کراچۍ ښار کې طالبان د دوی مشران وژني او د غزې کې له خلکو قلنګونه اخلي. د عوامی نیشنل ګوند د سینسانګي مشر سینټر شاهي سید نن مشاله لوته ویل چې کراچۍ کې د طالبانو د موجودیت له وجې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه په تکلیف کې کیږي. نو موړي زیاته کړه
طالب پخپل عزت دلتا خراب ہو پختونوں پارا دخلے پہ کراچے تھا طالب دخلے مسلمان رہتے چکم کار کرے انتا خدا پل قوم تباہ کر سبا چکے ردی کراچے کے آپریشن کی گی اور ردی طالب پر تلاش کے عظیم عام پختون خور مور عزت بم خرابی گی بولے کہ دا پولیس اور دا رینجرس کی وجہ سے بے رحم دی.
دا یادونه ولدا چې دی وروسته وکي کراچي ښار کې بدامنی ډیره شوی او په هدفي فرقایزو او سیاسي وجنو کې ګڼ خلک وچل شوی دی. تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. د افغانستان د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ اړوند په غلام خان بندر کې یو موټر چې پکې یو شمیر وسلې چونکي توکي او لاسي بمونه خوست ولایت ته د انتقال لپاره ځای پر ځای شوي وو د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سرحدي ځواکونو یو چارواکي مل پاسوال عبدالحی مشالې دوته وویل چې دغه موټر ظاهرا له وښو ډک وو او غوښتل یې د پاکستان له خاورې څخه افغانستان ته داخل شي. په دې کې 15 میله سپک او درنه وسله، 200 کیلوګرامه چونکي مواد، شل لاسي بمونه، درې د کاسې کیمرې او نور توکي شامل وو. تر دې دمه د پاکستان لخوا په دې اړه کوم غبرګون مخی ته نه دی راغلی. ملګرو ملتونو امریکا په عراقي کډوالو کې هم د وسلوالو لخوا برید غندلی دی. پرون د خالی په ورځ د بغداد نړیوال ایرپورټ ته سیرما د کډوالو په کیم د راکټ او موټرو برید کې شپږ کسان وژل شوي وو، څلوېښت نور ژوبل شوي وو. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په عراقي چارواکو غږ کړی چې د بریدونو تر شا ذمهوار کسان دي ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په سختۍ سره د عراقي کډوالو په کیم برید غندلی او دا یې یو ترګر برید ګرځولی. په دې کډوالو کیمپ کې د مجاهدین خلق ډلې غړي دیره دي. مجاهدین خلق د ایران د اپوزیشن جلا وطن ډلې وسلواله څنګه ده. د ایرانیان په دې کیمپ کې پارزي توګه دیره دي. او اخري خبر ده د تیونس وزیر اعظم وایي چې د یوې غیر سیاسي کابینې د جوړولو لپاره د ده لخوا وړاندې شوی پلان رد شي نو استعفا به ورکړي. حمدي جبالي د دې بدلون غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړه چې په تیونس کې د حکومت د یو مخالف سیاستوال شکري بلعید وجنې پراخې مظاهرې وپارولې. جبالي د خپل استعفا په اړه د خبرداري پرون له یوه فرانسوي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. جبالي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په زرګونو کسانو د دغه هیواد په سرخار کې د حکومت په پلوي مظاهرې وکړې. په تیونس کې د واکمن معتدل اسلامي ګوند ملاتړو له هغې یوه ورځ وروسته د حکومت په ملاتړ مظاهره وکړه چې په دې هیواد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وشوې. د حکومت ضد مظاهرې هغه مهال وشوې چې په لسګونو زرو کسانو د پوزیشن د وژل شوي مشر د تدفین په مراسمو کې برخه اخیسته. دا ته دې مهاله د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار علم مومن نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي طالبان د مذاکراتو په نوم له اولس سره ټوکی کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې د غي نیول شوي طالبان ملګري نشي خوشي کولی. د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د دوه ګوند بعد عوامي نېشنل ګوند لخوا بلل شوي ټول ګوندیز غونډه کې ګډون کوي.
مونگا نغوالو چی دا ادا سے فورم چی دا آمد دا پارے چی آگر نے سیاسی سوک فیدہ اوچتا کیا و ادا سے وقت کے چی الیکشن پسر دے.
د خیبر لوارگی تحصیل اسیدون کی پی ٹی سی ایل ٹیلیفینونو دا کار نا قبل لبجی ستن سے لری
نا آواستی رازی کلا یا طرفی کلا بل طرفی نو مهربانی دا وشی چی هر طریقه کی گی کزمکی لینوی کا هوایی لینوی نو چی دا تلفون لین سی شی.
او په نیس پروګرام د بختر ستوري کې به د شاعرانه تالی او د نرګسیت پړواره
زموږ خوشاله دغه داوی کړی دي. زموږ رحمان بابا هم کړی دي چې رحمان بابا وایي کنه چې خوشاله او دولتان غلامان دي. زه رحمان په پښتو ژبه لنګیر یم.
دا او نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او زه د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې طالبان په مذاکراتو کولو کې سنجیده نه دي. په اسلام آباد کې له خبریالانو سره تیر ماښام په خپلو خبرو کې رحمان ملک ویل چې طالبان د مذاکراتو په نوم له اولس سره ټوکی کوي. نوموړي ویل مسلې د خبرو اترو د لارې په ښه شان حل کېدای شي، خو طالبان چې د مذاکراتو لپاره کومه لاره خپلوي هغه سمه نه ده. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله له پامیر ساحل سره تفصیل شریک کړی دی.
رحمان ملک تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی هغه اوس یو فرنچایز جوړ شوی دی او هغوی د مذاکراتو کوم چې دوی ویلو چې موږ حکومت سره مذاکرات کول غواړو او کوم شرطونه یې خودیو نو دوی بیخي په هغې کې سنجیده نه دي. طالبان یو طرف ته لګیا دی د تشدد نه ډکې کاروایانې کوي او بل طرف ته لګیا دی دوی وایي چې موږ مذاکرات کوو. نو دا قوم سره یو قسم دوی ټوکې شروع کړي دي که دوی غواړي چې موږ سره مذاکرات وکړي نو دوی نه صرف دا خپل شرطونه واپس واخلي بلکې دوی د وسله هم وغورځوي د الیکشن د ټول ټاکن نو وړاندې نو موږ دوی ته محفوظ لاره چې کومه ده هغه موږ ورکولی شو.
دغه محفوظ لارې خبره چې د کړې د مطلب څه و د دې وضاحت وکړه.
بل کاغی دا خبره کوله چې طالبان که وسله او غرزوی نو بیا هغه سره موږ مذاکرات کولای شو او د چې کوم درې کسان غوښتلی چې لکه دا اول خوش کړی شي صوفی محمد دی او دغه شان پکې د تحریک طالبان سواد چې کوم پخوانی ترجمانو هغه د خوش کولو خبرونه هغه ویل چې دا قسم مذاکرات چې کوم د شرطونو یې خودي دا دی واپس واخلي او وسله او غرزوی نو محفوظ لار دا چې د هغه وروسته بیا موږ د سره مذاکرات وکړو بیا چې کوم خبرې اترې دي هغه به مخ په وړاندې باندې بوزو لکه د هغې صرف دا خبرو طرف ته اشاره وکړه هغوی دا قسمه دغه کول دې نه علاوه هغوی دا خبره هم وکړله چې طالبانو سره مذاکرات اوس ځکه هم په یو طریقې سره په دې هم نه دي ممکنه چې دوی په مختلف ګروپونو کې دوی تقسیم شوي دي په کار ده چې دوی ټول یو ګروپ جوړ شي او احسان الله احسان چې کوم بیانونه ورکوي نو دا دروغجن کس دی لکه دا اسې لکه لګیا دي ځان نه دا بیانونه ورکوي دوی د را یو نه شي او د هغې وروسته چې کوم دی بیا موږ دوی سره مذاکرات کوو او چې څه خبرې اترې نو هغه به بیا د ټولو په مخکې را وړو
د احمد الله نتا سوریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې طالبان د مذاکراتو لپاره سنجیده نه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی دی پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې د هغې نیول شوي طالبان ملګري نشي خوشي کولی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې میا افتخار حسین ویل چې د مذاکراتو وړاندې د وسلوالو طالبانو خوشي کول د هیواد د قانون او آئین پر ضد ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا خبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې دوی نیول شوي طالبان قیدیان نشي خوشي کولی ځکه چې هغوی د قانون خلاف ورزي په ضد نیول شوي دي او دا د عدالت کار دی او چې کله عدالت وغواړي په هغې مقدمې اوچلولی شي نو هغوی بیا خوشي کولی شي او دوی په دې لړ کې قانون خپل لاس کې نشي اخیستی. دا خبرې بیګا د شپې میا افتخار حسین په نوخار کې د عوامي نشلګون د یو جلسې وروسته خبریالانو سره وکړلې. میا افتخار حسین زیاته کړه چې هغه مرحله لا تر دې دمه نه درغلي او کله چې د هغوی یو خپلواکه ډله خبرو اترو لرای شي مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي نو د طالبانو سره د دغه قیدیانو علاوه د خبرو اترو لپاره نور کسان هم شته او چې کله دغه مذاکرات کامیاب شو نو په هغه صورت کې ډیر څه کېدی شي. یو طریقه کار دی چې کله مذاکرات وشي او کامیاب شي نو په هغه صورت کې د یو معاهدې په شکل کې دغه لوز کېدی شي چې د دوی کسان خوشي کړو او دې وخت کې په دې باندې هیڅ خبره نشي کېدی چې څوک خوشي کړو او کنه. دا د هغوی یو شرط ضرور دی خو کېدی شي چې مذاکرات یا خبره ترې شروع شي نو کېدی شي هغوی دا شرط پریک دی. میا افتخار حسین جا تک نه چې کله یو کس ونیول شي نو هغه د عدالت اختیار وي چې هغه پریدي یا اسهاروي. یو کس چې ونیول شي نو دا عدالت سره اختیار وي چې عدالت یې اسهاروي او که پریک دی. دا هغه یو خپله طریقه کار وي او په خپله څوک د ځانه یو ملزم نشي پریښودی ځکه چې په هغه باندې د قانون بېلابېلې دفې لګېدلې وي او چې کوم دفاتو د لاندې دی نیول شوي نو د هغې اول ختمول پکاري د هغې نه وروستو د خوشي کولو یا څه فیصله عدالت کولی شي نو ځکه دا آئینی او قانوني خبره دی او موږ قانون په خپل لاس کې نشو اخیستی. یاد دی وي چې طالبانو لخوا څو سوارې وړاندې هم د خپلو ملګرو د خوشي کولو غوښتنې د حکومت نه شوې دي. بلخوا په دغې لړ کې عوامي نیشنل ګوند په 14 فروری ټولګوندیز غونډه هم رابللې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلی دی چې د دو ګوند به د پښتنو پر سیمه د سولې په خاطر د عوامي نېشنل ګوند لخوا بلل شوي ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي. شیرپاو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د غونډې په اړه خپلې اندېښنې او تحفظات هم ښودلې دي. بل پلو د عمران خان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو په دې غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. نور له افتاب احمد خان شیرپاو سره د خالد خان په مرکه کې اورو.
افتاب خان، عوامي نېشنل ګوند اي پي سي راغوسته ده د امن په خاطر د ترخګرې په اکلا سره د ټولو ګوندونو رای معلومول ده. اي تاسو سره ملو شوي دي تاسو په دغه اي پي سي کې ګډون کوي او تاسو سره تحفظات؟
خالد خان، مونږ ته دعوت ملو شوي دي، دا غوي یو وفد راغلو مونږ ته دعوت راکړو. مونږ ته هغه وخت دا ویلو چې مونږ سره تحفظات دي او معلومات مونږ کول چې دوی سره په دې کې سره کار کړی دی او کم طریقې سره دا مخکې بوتل غواړي. مونږ ورته دا ویلو چې مونږ به خپل مشرانو سره د پارټۍ په فورم باندې دا خبره هغه کوو او هغې نه پس په تاسو ته جواب درکوو. مونږ هغه وکړو او د ټولو دا غو چې د امن دپاره خو مونږ چې هر یو فورم یې مونږ نه غواړو چې دا داسې فورم چې د امن دپاره چې هغه نه سیاسي څوک فایده اوچته کی او په داسې وخت کې چې الیکشن په سر دی او یو سیاسي پارټۍ دی هغې ته هغه وکړي چې یاره مونږ د امن دپاره هغه راوغوښتو. خو بهرحال
مونږ خپل تحفظات په دې لحاظ سره چې یو چې د دې حکومت ختمیږي د دې هغې به څه دا تسلسل به څنګه مخکې بوزي، دویم دا چې ګرنټیز به په دې کې څه وکړي، او دریم چې دوی دا وایي چې فوج امن طرف ته تلل غواړي نو مونږ ورسره یو که نه ځي نو هم ورسره یو، نو بیا خو د سیول حکومت یا د پولیټیکل پارټو هغه اهمیت بیا نه پاتې کیږي.
په خپل لحاظ دا خبره ما کوله، یو خو دا ستاسو خبرو مطلب چې دا کې تاسو شرکت کوي، او بل دا چې آیا دغه سیاسي پارټیانو ته یا دغه سیول حکومت ته د فوج یا د کوم زورور قوتونه چې دي دلته د هغې حمایت کې ورته حاصل نه وي نو د دې څه فایده به
همدغه زمونږ دغه تحفظات دي، او دغه مونږ د هغوی نه دا غواړو چې مونږ ته دې ووایي چې بهیي څه د هغوی د دې دغه قوتونو څه هغه دې ردعمل دی په دې باندې، او دویم دا چې مونږ دا فیصله نه ده کړې چې کوم لیول باندې به خپل هغه وفد هلته لیږو. مونږ دا محسوس کړه چې یو واقعي دا په صحیح معنو کې دوی خپل کار هوم ورک هم کړی دی، او دا مخ پر وړاندې بوزي نو بیا به دا هغې مطابق به مونږ خپل وفد ور لیږو.
تاسو څه ګڼئ چې دا د افغانستان کې چې کوم حالات بدلیږي یا دلته دغه ای پی سي یا دغه خبرې د طالبانو د طرف هم یو ویډیو دغه شو چې مونږ پکې درې پارټیانې ګارنټر لرلو، نو دا کوم طرف ته روان دي دا حالات دا خبرې؟
زما په خیال زه دواړه یو ځای نه تړم. دا افغانستان کې چې کوم دا لندن کې هغه شو هغې کې دا فیصله وشوه چې شپږ میاشتو کې دننه دننه به مونږ د افغانستان او پاکستان دا امن دا غیتا دا خبر رسو. هغه سره زما اتفاق په هغه لحاظ نشته چې دلتا حکومت د الیکشن کیږي درې میاشتې پس کوم حکومتي هغوی څه پوزیشني هغه شی خو زه دې سره نه کوم، نه زما څه امید دی چې هغې دا هغې لندن خبرو بس داسې اهمیت یا دا هغې کې بس پیشرفت اوشي په دغه لحاظ سره. دلته چې کوم هغه دی نو دا زمونږ د خاص کر په فاټا کې چې کوم صورت حال دی او په دې صوبے کې زمونږ په دې سره د میل مانی چې کوم خورې مانی چې کوم صورت حال دی مونږ ته زیات تشویش دی، او بنیادی طور باندې مونږ خدا پاکستان ته دا احساس ورکول غواړو دا په دې معنی کو چې بھائی مسله مونږ ته دلته راشه تاسو وګورئ چې دا مسله څه ده او د دې حل څه دی او دې لپاره زمونږ رحم وره دا زمونږ بنیادی مقصد.
تاسو د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا او مرکه اوریدله. او اوس بلار شو د یو بل خبر لپاره بلوچستان ته. تیر ماښام د کوچلاک پولیسو لتاڼۍ سره سیرما چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. تر دې چاودنې وروسته پولیسو په یو موټر کې ځای پر ځای شوي شاوخوا 50 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي ناراکاره کړي دي. د پولیسو په وینا د ترهګرو دا پلان و چې تر یوې چاودنې وروسته بله لویه چاودنه وکړي او ولسي خلکو ته زیاته مرګ ژوبله واړوي، خو په دې کې ناکامه شوي. خدای نور ناصر پی نور تفصیل راکوي.
د کوچلاخ سیمې د پولیسو په وینا د خالی په ورځ نامعلومه کسانو د دې ښار د پولیسو لتاڼۍ سره څیرمه شاوخوا 50 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي په یوه کرولا ډول موټر کې ځای پر ځای کړي وو. د پولیسو ډی آی جی انویسټیګیشن وزیر خان ناصر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل لومړی په یوه جرکین کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو تر چولو وروسته یو تن وژل شو، چې تر دې پیښې وروسته پولیسو ته د پیښې له ځای څخه شاوخوا 100 فوټه لرې یو مشکوکه موټر په نظر ورغی چې کې تر تلاشۍ وروسته شاوخوا 50 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي وموندل او هغه یې ټول ناکاره کړل. د پولیسو ډی آی جی وزیر خان ناصر له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه
یې اس طرح وایي چې آج تقریبا 5 بجې کې قریب یې
دا داسې ده چې نن د 50 بجو په شاوخوا کې د سیول هسپتال کالونی له دیوال سره څیرمه چاودنه شوی چې د دې کور یو وګړی چې نوم یې محمد نعیم دی پکې وژل شوی دی. داسې ښکاري چې د ورته لاس وروړی او هغه وروسته دا چاودنه سوي چې د لاس او کوپري مسته
کوپري اوس کې ورګي.
د وزیر خان ناصر په وینا له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې د چاودنې هدف د کوچلاغ پولیسو تاڼمه چې د ده په خبره که په موټر کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي چول شوي وای زیاته مرګ ژوبله به یې اړولې وای.
سیکنډري ډیوایس کې تور په انونه تانه کې دیوال
تر دې وروسته د دومې چاودنې لپاره دوی یو موټر چې پکې چاودېدونکي توکي وو د پولیسو تاڼې له دیوال سره څیرمه درولې. په دې موټر کې یو جرکین وو چې له 50 بیا تر 150 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي توکي پکښې وو، او له هغه سره یې د پټرولو دوه نور جرکینونه ایښي وو که چې ولسوي وای نو خدای مکړه د پولیسو تاڼه به یې ټوله تباه کړې وای. د کوچلاخ سیمه د دې چودنې مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوچلاخ. په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین و دموکراسی سره
ترکیه د اسلام او دموکراسی په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د افغان زده کوونکو نظر
د دین زده کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وي، عام ارواح په هانه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، شته ډیر ضروری علم نه دي.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی زخبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال لیډیو تاسو ورې اوس باد کراچي پاړه یو ریپورت ورو د عوامي نېشنل ګوند د سین سانګي مشر سېنېټر شاهد سید وای کراچي خار کې د طالبانو د شتون لوجه چې د لټون کمی کاروایي کیږي باغې کې عام پښتانه هم په مشکلاتو سره مخ کیږي. مشال لیډیو سره خبرو کې شاهد سید ویل چې طالبانو د سوات او قبایلي سیمو په سیر په کراچي کې هم د پښتنو د مشرانو د وجني لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سفر کریمي پر
د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې مشر شایسید ویلي چې د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې د طالب وسلوالو خوځښتونه او سرګرمیانې زیاتې شوې دي چې له امله یې په دغه ښار کې د میشتو پښتنو په ستونزو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشال رډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي
د خدای په زمګ نن یو د ذکر اچای دا چې دا د پښتنو په لکونو شولېخ یا 50 لک پښتنو خويندې مېندې لونه سره د زنانو د لوم پاتې کیو هغه هم موږ ته تباخي.
د سېنېټر شایسید په خبره لقبایلی سمو او سواد څخه ګڼشمیر جګړه ځپلې کورنۍ کراچۍ ته راغلي دي او په کراچۍ کې د طالبانو په ضد له ممکنه اپریشن څخه د دغو بې کوره شوو خلکو په ګډون خواریکښو او مزدورو پښتنو ته د زیان اوښتو ویره ده.
طالب د خدای مسلمان ته چې کوم کار کوي نو تا د خپل قوم تباه کړ، سبا چې د دې کراچۍ کې اپریشن کېږي او د دې طالب په تلاش کې راځي نو عام پښتون خور مور عزت به هم خرابېږي. ولې چې دا پولیس او دا رنجس چې ولې دا ډېر بې رحمه دي نو موږ دا وایو چې دا غي عزت یا د یو پښتون د ښځې عزت یا د بل د مور عزت دا زموږ د ټولو پښتنو عزت ده. پکار دی چې په کراچۍ کې دا شی کم از کم نه دی پکار.
د عوامي نېشنل ګوند د سین څنګې د مشر په خبره په کراچۍ او ټول پاکستان کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد اواز پورته کول یوازې د عوامي نېشنل ګوند نه بلکې د ټولو ګوندونو ذمہواري ده او مخکې له دې چې په کراچۍ کې حالات نور هم خراب شي باید د دې ستونزې د حل په موخه ټول ګوندونه سنجیده هڅې شروع کړي. یاد دی وي په دې وروستیو کې د کراچۍ په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې د نامعلومه وسلوالو ډلو لخوا د قلنګ اخیستنې پیښې زیاتې شوې دي. د دې ترڅنګ د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه په ښار کې د طالب وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د ممکنه عملیاتو په اړه هم ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال ترسنگ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
د قبایلی سیمو ممندو او باجوړ خلکو د خیبر پختونخوا نوې گورنر انجینیر شوکت الله ټاکنې هرکلی کړی دی. د قبایلی سیمو اوسیدونکو وای انجینیر شوکت الله په خپل له قبایلو دی او د دې سیمو له مسلو ډیر خبر دی. نوموړي د بیرستر مسعود کوثر پر ځای د پختونخوا نوې گورنر ټاکل شوی دی. نور د مشال لیډیو د خبريال پر رپورت کې ورو
دا پاکستان د صدر اسف علي زرداري لاړه د قبایلی سیمو او د صوبې خیبر پختونخوا لپاره د نوي گورنر انجینیر شوکت الله پټاکنه د محمدو او د باجوړ قبایلی سیمو غیر سیاسي ولس یا تنظیمونو خوشحالي سرګنده کړي. دغه ولس وای نوي گورنر د قبایلی روایتو د اولس ته غربت د تعلیمي پسماندګۍ د روزګارونو او په قبایلی سیمو کې د بیکورشی او د ستونزونو نیغ په نیغه خبرتیا لري، ځکه هغه کولای شي چې د دې اولس خدمت په څه ډول وکړي. اول مو د باجوړ د شاعرانو د تنظیم پښتو ادبی کاروان د یو مشر آشنا باجوړی سره خبرې وکړلې.
نو انجینیر شوکت الله خان دغه علاقې ته تعلق لري، په کومه باندې چې په دې 1300 کالو کې یو د ورغونډې کیفیت تیر شو، دغه موږ دا توقع لرو چې هغه به نه یوازې د پښتونخوا لپاره بلکې د قبایلي سیمې لپاره به بنیادي تبدیلیانی وکړي، کوم چې قانوني تبدیلیانی نه، کوم چې آئینی حیثیت دی.
په محمد جنسی کې د ځوانانو د ترقۍ لپاره د کارکوونکي محمد یونین صدر سلیم سردار وای، هر کله چې هم د پسمانده سیمې کومتن داسې په اوچته څوکۍ وټاکل شي، نو هغه سره د بېوزله ولس د مشکلاتو احساس وي.
عام سړی نه دی، بلکې هغه یو داسې قبایل دی چې هغه د قبایلو د حالاتو نه او مطلب دی چې د ګونډې نه خو دېخوا چې کوم مشکلات دي او کومې خبرې دي، نو د هغې نه هغه نه صرف خبر دی بلکې هغه خپل هم د دې تجربه هم کړی دی، او مطلب دا دی چې هغه خپل هم یو قسم دا په متاثرینو کې مخلی د هغوی کورونه هم روان شوي او د ټول مراحل نه هغه تېر شوی دی.
د باجوړ ایجنسی سلارزی ملک محمد حسین خان وویل، نوی گورنر ځوان دی او هغه خوشبین دی چې د قبایلی سیمو لپاره ګټې راوړي، ځکه ځوانان نه خو لالچیان وي او نه چیرته ولس ته بې خیره وي.
چې زمونږ د پاسه او بیا د باجوړ ایجنسی او د دې سیمو نه چې کوم دی یو لوی سړی گورنر ولګېده، بیا به د خپل شرم هم چې کوم دی د قوم ته چې کوم دی خدمتونه ښه نظرونه ښه فکرونه چې کوم دی وړاندې کړي.
بیا مو د باجوړ ایجنسی د سرکاري سکولونو د استادانو په نمایندګۍ د سکول یو استاد عمر خطاب سره خبرې وکړې. نو هغه وویل، په سیمه کې د ټولو لوی کار تعلیمي ودانی ده، کله چې سکولونه وران شي نو نه یوازې تعلیمي ستونزې وي بلکې عمومي تباهي جوړیږي، او هغوی تمه لري چې نوی گورنر ړنګول شوي تعلیمي ادارې بیا ودانې کړي.
سکولونه چې کوم بیا هغه دغه شوي دي مالې شوي دي، نو زه مطلب دا دی چې دغه کوم د نظر راګرځوم چې دې طرف ته دغه وکړي او دې لپاره خصوصي پروګرام وکړي، ولې چې زمونږ بچي چې کوم دی دا قیمتي وخت ضایع کېږي. او تعلیم خو ما ستاسو مخکې خبره وکړه چې دا د قوم د ترقۍ یو واحد دغه ده.
د نوی گورنر په ټاکنه د غټولو تنانو د صدر پاکستان آصف علي زرداري شکریا هم ادا کړه.
د خیبر پختونخوا د شانګلي سیمې اوسیدونکو په یو خبري غونډه کې له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وايي په سیمه کې د سختې واورې ورېدو له امله سورسي وړاندې هم د یو کلی درې کسان تر کمره لاندې شو او وجل شو. د دې په خبره له تېرو شپږو ورځو راهیسې دوی د خپلو مړو په راایستو کې بریالي شوي نه دي. نور د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
سوات پریس کلب منګوره کې خبریالانو ته د ضلع شنګلي امنیي سیمې مشرانو وویل چې څو ورځې وړاندې د واورو کمر نړېدو له وجې درې تنان لاندې شوي دي. دوی سره دومره وسایل نشته چې د واورو څخه دغه مړي را وباسي. حکومتي ادارې دې دوی سره مرستې وکړي. د دغې کلي یو مشر جهانزیب خان په دا اړه وویل،
زمونږ اوس دغه صورت حال دی چې مونږ د پنځم شپږم ورځ ده چې خلک لګیا دی دغه لاشونه ګوري، خو هیڅ درک نه لګي. 30 فوټ لاندې د ځمکې ته تللی دي، خو د ځمکې د سر پته نه لګي چې کوم ځای کې ده. او د لاشونو خو مونږ ته د سر څخه غیب مانی، یو خدای عالم دی، مونږ ته نه یو عالم چېره مونږ سره اوزار د دې نشته، نه لشته، نه څه نور څه پروګرام شته چې مونږ د لاشونو پرې وګورو.
یو بل مشر حیات خان وایي چې زی اولس په خپله د مړو راوستو هڅې کوي، خو هغوی ته یو شمیر مشکلات را مخامخ دي. سیمه کې د خوراک او دوایانو کمی هم ده.
نن وایو مرز ده لاشونه لاندې پراته دي. د هیچا د اندزلی انتظامیه منتخب نمائندگان سیاسي اکابرین هیڅوک دي تپوس قلتی نه کړي، او د خپل مدد اپ ته ته اصل یو نیم 200 کسان لګیا دي. هغه ته خوراک هم ډیر سخت دغه ضرورت ته، او د دوایاتو ضرورت ته، او ډیر زیات یو بد
شنګلی ضلع صوبائی اسمبلی غړی او حکومتي چارواکي فضل الله څخه پوښتنه وکړه. نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل،
مکمل روډونه بند دي، او زما خپل رور او ودای کولاړ دی په یختنګي په هغه باندې کتاب باندې ولاړ دی، خپلې ذاتي مشندري چې د هغه سره ده او روډ سبا کوي. ان شاء الله امید دار یم چې نن روډ ته کلیر شي. او هلته زه اوس هم موجود یم، تاسو بلډوزر اورئ، زه رټوا په مقام موجود یم. دلته روډ سبا کیږي او دلته تقریبا 4 فوټ واره شي، ده عوامو ته تکلیف دی. زه په خپله راغلم دې ته ولاړم، ولین دا مریضان مړي دا چې وشي د خلک په زنګول کې وړي، په ځای کې وړي، د پیدل لارې خلک پکې رغړي.
د شنګلې څخه د صوبایي اسمبلی غړی فضل الله زیاتوي چې شنګلې کې یو شمیر سیمو کې د زیاتو واورو ورېدو له وجې سړکونه بند شوي دي، ځکه امداد رسولو کې دوی ته مشکلات را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي د خبرونه په دویمه برخه کې درته د نور ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو خو اوس د ماسپخین یبنی ما بچا ده نو د اسرار عالم مومن نبلند خبرونه وورو
د پاکستان د کومو چارو وزیر ایمان ملک ویلی دی چې طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه دي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپل خبرو کې ایمان ملک ویل چې طالبان د مذاکراتو په نوم له اولس سره ټوکې کوي نوموړی ویل مسلې د خبرو اترو د لارې په ښه شان حل کېدای شي خو طالبان چې د مذاکراتو لپاره کومه لار خپلوي هغه سمه نه ده د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې د هغوی نیول شوي طالبان ملګري نشي خوشې کېدی د خبر پښتونخوا په نوخار کې پرون له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې میا افتخار حسین وویلي چې د مذاکراتو وړاندې د وسلوالو طالبانو خوشي کول د هیواد د قانون او آئین ضد ګام دی د خبر پښتونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د ګوند به د پښتنو پر سیمه د سولې په خاطر په بلل شوې ټولګوندي غونډه کې ګډون کوي پرون شیرپا له مشر ډیو سره په ځانګړې مرکه کې د غونډې په اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي عوامي نیشنل ګوند وایي چې راچی ښار کې طالبان د دوی مشران وژنې او د غزې کې له خلکو کلنګونه اخلي عوامي نیشنل ګوند د سنسانګي مشر سینټر شاهي سید نن مشالې دوی ویل چې کراچی کې د طالبانو د موجودیت له وجې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیات په ترڅ کې پښتانه په تکلیف کېږي د خبر پښتونخوا ګورنر مسعود کوثر له خپلې دندې لرې کړل شوی د خوست ولایت د ګربوز ولسوالۍ اړوند په غلام خان بندر کې یو موټر چې پکې یو شمېر وسلې چونکي توکي او لاسي بمونه خوست ولایت ته د انتقال لپاره ځای پر ځای شوي وو د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي او ملګرو ملتونو او امریکا په عراقي کډوالو کې هم د وسلوالو لخوا برید غندلې دي د اوتر دې محله د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز
د اسرار العالم ممن لند خبرونه تاسو اوریدل او اوریدونکو وس با په اسلام آباد کې دریاس مسخیل نه وورو چې د پاکستانی ورسپانو د اداریو غټ کې سدي
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا طالبانو سره په مذاکراتو لیکلې ده او وایي چې نواز شریف په دې خبره زور روړي چې باید حکومت دې د طالبانو لخوا د مذاکراتو د وړاندیز مثبت ځواب ورکړي اداریا وایي چې په نواز شریف او مسلم لیگ د وړاندې نه دا تور لګي چې دوی د سختدریزو ډلو د پاره زړه کې ځای لري او بیا دا ګوند د هغې چا په دور کې جوړ کړی شوی دی چې په خپله د طالبانو مرستیال و اداریا زیاتوي چې نن کوم خلک د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کوي باید چې هغوی د یو څو سختو لونو جوابونه ورکړي او هغه دا چې آیا مونږ نن مذاکرات کوو نو عام خلکو ته بس وایو چې څوک هم د خپل غوښتنو لپاره د حکومت په ضد جګړه کوي نو حکومت به د هغه سره مذاکرات کوي او خبره به مني بل دا چې مذاکرات به په ورکړه راکړه ختميږي نو آیا مونږ به قبایلی سیمه طالبانو ته پرېږدو کوم چې هغوی حکومت ته نه پرېږدي بل دا چې د دې نو وړاندې کمی لوزنامې شوې دي نو په هغه هم طالبانو عمل درآمد نه دی کړی نو آیا د دې خبرې سره ګارانټي ده چې دا ځل به پرې عمل وکړي اداري زیاتوي چې د جنگ کې یو اهم ډله پاکستانی پوز هم دی او لکه چې جنرال اشفاق پرویز کی انی ویلی خطر وته د بهر نه نه بلکې د کور د ننه د ترهګر ډلو نه ده نو تر سوچې د مذاکراتو لړکی د دوی رائے نوی اخستې شوی تر هغه مذاکرات نشي کېدی اداري اخره کې وایي چې طالبانو په زرګونو عام خلک پوزیان او د قانون نافذونکو ادارو غړي وجلې دي نو څنګه به اوس د دوی سره روغه جوړه وشي د طالبانو نه د خلاصي او همیشه همیشه د پاره ختمولو یوازینی لار سخت پوزي اپریشن دی چې سره به د ملک د دوی جرړې ختم شي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د درګې سره نږدې د کډوالو کیمپ کې د شری کیس مخې ته راتلل څه نوې خبره نه ده بلکې د دې نه وړاندې هم په دیر کې د شری او ماشومانو کې د بریښونو کیسونه مخې ته راغلي دي اداریه وایي چې هر څوک شری یو داسې بیماری ده چې د یو ماشوم نه بلته لګي او په هر تن په ژوند کې یو ځل دا بیماری راتلل یو فطري عمل دی خو دا دومره هم خطرناک نه ده چې ماشومان دې ورسره مړ شي بلکې پاکستان کې د شری د رنځ موجوده شدت نه دا پته لگی چې حکومت دې اړخته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. ادارې وړاندې وایي چې د دې بیمارۍ لپاره د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې ساسکي ورکړې کیږي، خو اکثره میندې خپلو بچو ته دا ساسکي نه ورکوي چې ورسره د رنس خطران نور هم زیات شي. باید چې حکومت هم دې اړخته خاص پاملرنه وکړي او د ساسکو شتون باوري کړي. د دې سره سره مور پلار له هم پکار دي چې خپلو ماشومانو ته په هر حال کې د شری ساسکي او ورسره د ویټامین اے کیپسول ورکړي، ځکه چې د شری نه بچ کېدو لپاره علاج سره سره احتیاط هم ډیر ضروری دی او دا د حکومت او والدینو په شریکه ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبون په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو اترو په موضوع مقاله خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په خبرو اترو کې دواړه یا ټولې خواوې څه ګټي او څه بایلي، نو په دې ترڅ کې باید پر دې غور شي چې د خبرو په نتیجه کې به طالبانو ته څه ورکول کیږي. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان ایلن په کار او زیار یو رپورټ خپور کړی دی او د ستاینه یې کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخې له شاهین بنيري ناورو.
ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکلي په پاکستان مسلم لیگ نواز دا شک کیږي چې په پنجاب کې د ځنې سغدریزو ټولګو مرسته کوي. د پارټۍ مشر نواز شریف د ضیاءالحق په دور کې سیاست ته راغلی و. ضیاءالحق د سغدریزو ټولګو د ټولو نه لوی مرستیال و. ورځپاڼه لیکي نواز شریف د طالبانو سره د خبرو پلوي دی، خو د طالبانو او حکومت ترمنځ د منځګړیتوب نه انکار کړی دی. نواز شریف ویلی حکومت دې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز په سنجیدګۍ سره واخلي. ادارې وړاندې لیکي یوازې د خبرو اترو لپاره په اواز اوچتولو نه کیږي، دغه وینا نه وړاندې باید د ځینې پوښتنو ځواب ورکړی شي. داسې خلکو نه باید وپوښتل شي چې کله تیر وخت کې د طالبانو سره لوزنامې وشوې نو هغې پې د عمل کولو نه ولې انکار وکړو. بل دا چې یو عام پاکستانی ته کوم قسم پیغام ورکول کیږي چې ګنې که څوک په تشدد او ترهګرۍ کې ککړ وي نو هغې ته به په پای کې د خبرو اترو وړاندیز کیږي. د تعریف له مخه په خبرو اترو کې دواړه اړخه څه بیلي او څه ګټي، دا خبره دې باید سپینه کړي شي چې طالبانو ته به څه ورکول کیږي. آیا طالبان دې ته تیار دي چې د امن لپاره د قبایلي سیمو نه پشا شي؟ سرګند خبره دادا چې طالبان به د خبرو تر نوړاندې د وسلې کې خودونه انکار کوي. لدی کبله دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې په حکومت د خبرو اترو د عمل نه شروع کولو تورو لګول شي، ځکه چې په پاکستان کې واک د پوز سره دی او د پوز د رضانه بغیر د طالبانو سره د خبرو اترو هیڅ قسمه عمل مخ په وړاندې نشتلی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د مشر جنرال جان ایلن د کار او زیار ستاینه کړې ده او لیکلی دی چې جنرال جان ایلن په تیرو نهو میاشتو کې د ځواکونو کار ګړندې کړې او استحکام یې پکې راوستی دی. ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو کچه خپل مقرره حد ته په رسیدو ده. افغان ځواکونه اوس د ډیرو عملیاتو مشري په خپله کوي. په جنوبي افغانستان کې د جان ایلن په مشرۍ د ناټو ځواکونو شمیره تر ډیره حده راټیټه کړې شوې ده. د افغان ځواکونو لخوا په ائتلافي ځواکونو بریدونه اگر چې اوس هم د فکرمندۍ وړ دي خو په کمېدو دي. د کال 2014 د اپریل په میاشت کې د ټول ټاکنو لپاره جان ایلن مرسته کړې چې افغانستان په ټیک لار پاتې شي. په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خپلمنځي جګړو ویره کمه شوې ده او سره د دې چې اداري فساد اوس هم د افغانستان یو لویه ستونزه ده، خو د جنرال جان ایلن په مشرۍ ناټو ځواکونه نور هم قوي شوي دي او د دغه ستونزې د اثر په راکمولو کې کردار لوبولی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
په خوست کې د نشه یي موادو پر ضد اداري چارواکي وایي په دې رستیو کې په دې ولایت کې په نشو د روغدو کسانو اشمیر لس فیصد کم شوه دی. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو.
پا
په نشه یي توکو د ځوانانو روږدېدل ټولنیزه ستونزه ده چې دا مهال ټولنه او افغان حکومت ورسره لاس او ګریوان دی. په خوست کې هم په زرګونو کسان د نشه یي توکو په استعمال روږدېدي. د خوست ولایت د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر مناګل تڼېوال وایي که څه هم د یوې سروې له مخې څلور کاله وړاندې د معتادینو شمېر نږدې 50,000 کسانو، خو اوس مهال د یادې ادارې د بېلابېلو فعالیتونو له کبله دا شمېره په کمېدو ده. نوموړي چې له مشال راډیو سره په خوست کې د معتادینو او د مخدره توکو د کښت په مسایلو خبرې کولو وویل چې د دوی یو شمېر ټولنیز فعالیتونه معتادین کرار کرار له نشو راګرځوي.
په خوست کې په اووتیا کال کې چې موږ دا په دې پوه شو چې دلته په خوست کې معتادین موجود دي، بیا موږ یوه سروې وکړه چې تخمین د 20,000 په حدودو کې دلته معتادین موجود و. زیاتره معتادین چې په 400 باندې هغه زیات ګرافي سخت کال خوشبختانه زمونږ د یوې بلې سروې په نتیجه کې لس لنه په دغې 15 کې چې موږ سروې ترسره کړه په دوه مندو نادر شاکوټ اسماعیل خیل مندو ځایو تڼیو ګربزو کې د روږدېتوب نه ګرځېدلی دي چې دا تقریبا د 15,000 په حدودو کې کېږي. په همدې ترتیب باندې د اولمپیک امریت موږ ته پوره کړی 1500 کسه هغه کسان چې نشه یي مواد استعمالول د اولمپیک د امریت په چوکاټ کې هڅه شوې ده او دغه 1500 کسه یې راګرځولي دي.
الحاج بنګل تڼیوال وایي چې په خوست کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بسترز روغتون موجود دی چې په تېرو 15 کلونو کې نږدې 3,000 کسان تداوي کړي دي. دا چې په خوست کې د معتادینو د پراخې شمېرې ته یوازې یو شل بسترز روغتون بسنه کوي په اړه یې ښاغلي تڼیوال وویل
نه، په هیڅ وجه نه، دلته یوازې د معتادینو یو روغتون موجود دی، هغه هم شل بسترز روغتون دی چې د افتدانه یعنی د شپږ اتیا کال نه تر نن تاریخه پورې تقریبا 2015 تنه چې وروستی گزارش مفتره کړی په دې روغتون کې تدوي شوي دي په وړیا ډول باندې، مګر په هیڅ وجه دغه روغتون کفایت دې نه کوي چې دومره معتادین چې موجود دي نو دا کفایت نه کوي. زموږ هڅه دا ده چې موږ په تلونکو کالو کې په ځینو ولسوالیو کې لس بسترز روغتونونه جوړ کړو تر څو عمل تدوي شي.
په خوست کې په دودیز ډول د نشه یي توکو کار نه کیږي او د نشه یي توکو پر ضد ادارې وزارت هغو سیمو ته چې کوکنار پکې صفر دي هر کال د یو شمېر پرمختیایي پروژو لپاره $1,000,000 ورکوي. دا چې په دې پیسو په خوست کې کوم کارونه شوي ښاغلي میرناګل تڼیوالې په اړه داسې وویل
د پروژو قانون درته واخلم د مادي خیلو یوه لیسه ده د معرف په چوکاټ کې عبدالحی حبیبي درې پوړیزه لیسه تعمیر د ازادۍ مینې د نسوانو پروژه ده. په همدې ترتیب باندې د پوهنتون د نجونو کمپلیکس لیلیا ده چې ګټه اخیستنې ته آماده شوې ده. پخوا شیخ زاید پوهنتون کې د یو کتابتون دی چې ډېر مجهز کتابتون دی. یوه بله پروژه موږ د نادر شاکوټ د شبستریز روغتون دی چې په هغه کې به پلکه و خلق تدوی کیږي. په همدې ترتیب باندې د معتدینو روغتون پروژه ده چې د هم 50% کار مخته لاړ شوی دی، شل بستریز روغتون دی.
د یادونې وړ ده په خوست کې د مخدراتو کو پر ضد ادارې مسؤلین داسې مهال د معتادینو د شمېرې د کمېدو خبرې کوي چې همدا اوس په کلیوالي دوکانونو کې 400 نور نشه یي توکي په سرګند خرڅېږي او د استعمال په اړه اصلا کوم ممانعت نه تر سترګو کیږي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د قبایلی سیمې خیبر لواړګي تحصیل اوسیدونکي وای د دوی په کورونو او د کاروبار په ځای کې د پی ټی سی ایل ټلیفونونو کار نه کوي. دی وای د دوی په سیمه کې انټرنیټ هم نشته. د دوی په خبره د خراب موسم په حالاتو کې ټولې لیکې یا لاینونه خرابېږي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې ورته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي ورکړل شي. په دې اړه د خپل خبریال په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د خیبر جنسې د لوړګي تحصیل اوسیدونکي وای چې دلته د تیرې اوږدې مودې رئیسې د پی ټی سی ایل ټلیفون ایکسچینج سم کار نه کوي او په سیمه کې په سلګونه لینډ لاین یا ځمکې ټلیفونونه بند پراته دي چې لامل یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د سیمې زیاتره برخو کې د ایکسچینج نه راغلي لوی تارونه هم شلېدلې دي او دلته د انټرنیټ اسانتیا هم نه لري. په دې حق لباندې د خیبر زخخیل سیمې یو تن حاجی محمد ولی پردای مشال ریډیو ته وای
په دغه کې اوس هیڅ هغه نه کیږي، کاری نه کیږي او نه صحیح دي او نه اواز صحیح راځي، کله یو طرف وي کله بل طرف وي. نو مهرباني دې وشي چې هره طریقه یې کیږي که ځمکې لین وي که هوایي لین وي، نو چې دا ټلیفون لین صحیح شي او چې دا شی صحیح نشي نو موږ ته خامخا مشکلاتی به هر مسافر او تم خړې تکلیف وي.
او د یاد سیمې او بل تن زینت خان وای چې دوی زمکی ټلیفون ته ډیر اړتیا لري خو دلته سم کار نه کوي.
لکه پی ټی سی ایل ټلیفون ته ډیرو خلکو ضرورت دی. مخکې وو وسنشته خو لکه لینونه یې صحیح نه وي. کله یې وبوري چې سیلابونه راشي او ټول مزي او تارونه یې شلالي ډی پی کې پاره خراسي ټیک نه دی، ځکه چې کله پې ون ویشي یوه مخه شي بله مخه نه راشي و په دمره یې تنګ کړي او مجبوره کړي یو.
او د لوړګي سیمې او ځوان ایاس په دې سیمه کې د انټرنیټ د ستونزې په هکله وایي.
اوس وخت کې خو جدید دور دی، هر یو کس دا غواړي چې زه ځان ته انټرنیټ ولګوم، زه ځان ته سهولیات زیات کړم. ڈی سیل دلته ډیر زیات سول خلک واړی، خو کچره دا لائن صحیح شو نو خلک به ولګی. خلکو مخکې نه دی لائن نظر چاو دی نو هغه دوباره دا نه واړی چې موږ د بیا په دوه بیماری باندې اخته شو.
د خیبر جن سید لوړګي سیمه د خلکو د ټلیفون او انټرنیټ د غستونزه مشکله د خیبر مرکزی ایکسچینج اسسټنټ بزنس مینیجر صبغت الله ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
کوشش مکمل کوشش ته چې موږ د دلته سوئچنګ سسټم بدل کو، نوې سسټم ولګيږي چې نن سبا موږ په غټو خاريو کې شروع شوی دی ان جی ان، چې دلته دا غزه بوسیدا سسټم ختم شي او نوې سسټم ولګيږي.
انټرنیټ چې کوم هدا پورې خبره ده، انټرنیټ موږ بي ډي سیل سٹارټ کړی دی دلته. موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات خلک د دینه مستفید شي، ځکه دا ځوانانو شه دی، دا سټوډنټانو لپاره دی. او موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات علاقې کور کو په انټرنیټ. په
د خیبر جنسې د لوړګي سیمې خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې دوی د ټلیفون او انټرنیټ ستونزې دې هوارې کړي شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو سو وخت شوه دی د اونیس پروگرام د بختر استوري د خبرونه رته باس محمد عابد وړاندې کوینو راځي چې وویرو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم، باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو چوپړ کوم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو شعر کې د نرګسیت او شاعرانه تالی په اړه یو رپورت وړاندې کو. بیا به د یو نوي چاپ شوی کتاب چې پښتو شعر کې د جنگ اغیزې نومیږي د کتاب لیکوال سره د کتاب د محتویاتو په اړه مرکه ولرو، او په اخر کې به په ودونو کې د نندري پر رواج یو کلتوري رپورت هم وړاندې کو. پختو شعر کې شاعرانه تالی له کلاسیک نیولې تر معاصر شعر پورې تقریبا ټولو شاعرانو په خپلو شعرونو کې کړي. کله چې شاعر له خپل کلام نه مطمئن شي خامخا پکې تالی کوي. ځینې شاعران همدې شاعرانه تالی ته نرګسیت هم وایي، خو ځینې نور بیا شاعرانه تالی او نرګسیت بیل بیل مقامونه ګڼي. شاعر او لیکوال مصطفی سالک چې په شاعرانه تالی کتاب هم لیکلی وای چې هر هغه شاعر چې د خپل شعر تعریف وکړي شاعرانه تالی بلل کیږي، او هر هغه شاعر چې په شعر کې د ځان ستاینه وکړي نرګسیت ورته ویلې شو. ځوان فلسفي شاعر سید شاه سعود هم په شعر کې نرګسیت داسې یو مقام ته وایي چې شاعر په خپل شعر کې په ځان د مینېدلو څرګندونه کړي وي.
داسې چې د یو کس دوه عکس وي کنه، یو هغه عکس چې
خلق جوړی خپل ذهن کې دا عکس جوړ کړی، یو عکس د خپل ذهن کې پخپل خپل ځان عکس جوړی. کله کله سړی په ځان ډیر مینه د خپل ځان ورته ډیر سترخ کاری دغه سي د سي خلک هم شته چې هغه د خپل ځان ستاینه کوي نو په حق یې کوي، هغه په دې ارزي چې د سي وایي. ځین خلک غنی چې یاره خلک مانستای، یو قسمه نفسیاتی مرزم وي دا نرګسیات چې کوم ده. ادب کې بیا تعالی نو خو ډیر سترسترو شاعرانو کړی ده، د دې ډیر د سي نفسیاتی اڑخونم دی او شاعرانو خپلام وي پکې.
زوان شاعر او کرکتون کے پیسل پارا نرگسیت دماثری شاعر زیگند بولی پروفیسر ہمایون ہمدرد بیا شاعرانہ تالی او نرگسیت یو شان گنی او وای چې کلاسیک نیولی تر معاصر شیر پورې د وټلو شاعرانو په شیرونو کې نمونی سرګندیږي.
زموږ خوشالم دغه دوي کړی دی، زموږ رحمان بابا هم کړی دی چې رحمان بابا وای کنه چې خوشاله او دولتامه غلامان دي. زه رحمان په پښتو ژبه لنګیری یم. زموږ د جدید شاعر پونړی اپول سکندر دغه امیر حمزه خان شینواری بابا غزل لې نو دغه په شاعر کې تاسو کو ګوره نو دغه دغه پکې زیات پدای کې راځي او حق هم لري وای چې لاخو تخیل د حمزه تت نه دی سویل چې پښتو کې غدل چرته دی. دغه سه کلندر مومند نرگسیت مظاهره کوي چې یار کلندر ته دعاګان کړه اوس غني پښتو کې غزل چرته دی. او یا لکه چې زمونږ د افغانستان نسیمې پیر محمد کاروان وای چې دا غریب سړی ګوره لګرونو پرون راغې نن دومره لوړ برجونه د سندرو د ښار سمانه.
د شعر پوهانو له نظریاتو دا سرګند شو چې کوم شاعران چې خپل شعر په نورو لوړ ګڼي شاعرانه تالی ورته وایي، او هغه شاعران چې په خپل شعر کې داسې خیال وکاروي چې په خپل ځان مین وي نرگسیت بلل کیږي. د نرگسیت اصطلاح د نیو گریک میتالوژي یونانی دیومالانه پښتو ته راغلی. په یونانی دیومالایی کې راغلی دی چې په یو پیمخي هلک چې نارتست نومېده د یوکو په نامه یو انجلۍ مینېږي. الک جنې ته د مینې جواب په مینه نور کوي، جنې ورته خیری کوي. یو ورځ چې د هلک د چینی په اوبو کې خپل حسن ته پام وروړي نو په ځان مینېږي. هلک د خپل حسن د زور تاب له لاسه ورکړي او په چینه کې وغورځیږي. او بیا څه وخت پس په هغه ځای چې هلک ولاړ وي د نرگس بوټی راشین کیږي، او په دې حواله ورته نرگسیت ویل کیږي چې د نارتس له خاورې راټوکېدلې وي. باختر ستوری قدرمنو مینوالو، دا به مو ډیر اوریدلی وی چې پښتو د حماسو ننګونو غیرتونو او ویړونو ژبه ده، او ډیر شیرونه به مو داسې مخې ته راغلي وي چې جنگونه پکې ستایل شوي وي. شاید دا به د هغه وخت ضرورت و، خو اوس د دې خبرې ضرورت دی چې پښتانه شاعران په خپلو شعرونو کې داسې خیالونه راوړي چې د اوسني عصر له غوښتنو سره سم وي. د همدې هدف په خاطر ځوان شاعر او لیکوال عزت الله شمزی او کتاب چې په پښتو شعر کې د جنگ اغیزې نومیږي او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د 5000 ټوکو په شمیر کې خپور کړي. لخاغلی عزت الله شمزی سره مو د همدغه کتاب په اړه یوې مرکې ته را بولم.
ما چې کومه شاعری د پښتو ژبې مطالعه کړې ده، د شاعری ما ته داسې احساس راکړو چې د جنگ په ګرمولو کې له بده مرغه شاعرانو هم ډېر رول لوبولی دی. همدغه شاعران دي چې د جګړې یوه لیکه او بله لیکه دې ته تشویقوي چې جنگ تود شي، یا دوی ته مېړنی وایي یا ننګیالي وایي. کله کله دغسې خبرې د خپلواکۍ او د ازادۍ او د مقدس جنګونو لپاره پکاري، مګر کله چې بیا موږ بدغه سی کورنۍ جګړه کې خکل کیږي چې تقریبا کلونه کلونه وخت نسی، نو دغه سی وخت کې بیا داس شاعری ټولنه ته د ګټې په ځای تاوان رسی.
یعنی تا په وسنۍ پښتو شاعری کې داس شیرونه مونډی دي او مثالونه دي ورکړي دي چې اغه د جنگ ګرمولو ته لمنه وهلې وي.
او ډیر داس شاعران دي زمونږ ترانه زمونږ نور مسائل چې دي تاسو کډیر شیر نه وګورئ، هم دا اوس زمونږ شاعر په دې کې نه خته دی چې ول ولس جنگ ته هسي او ورته وای چې ته توریاله ته میړنه او یاد پلرنو نیکونه خبرې دوی ته کوي. الدا چې په دغه سی وخت کې مونږ په یوشتمه پیړۍ کې ژوند کوو او دنیا له قلم سره سره سر کار لري، له ساینس او ټیکنالوژي سره سره کار لري. د هغه خبرو په سیز ما په نظر مونږ د خلکو په هولو ته او د خلکو باسواده کولو ته ډیر زیات ضرورت لرو چې اجتماعي شعور په خلکو کې راوي.
خو زموږ ډیره داسې غختلي او پیاوړي شاعران شته دي چې هغه د جنگ نه نفرت کړي دي. آیا تاسو په خپل دغه کتاب کې داسې شیرونه د نمونې په توګه راغستې دي چې د جنگ نه پکې نفرت شوی؟
بله، زما اصلي موضوع هم دغه ده او زه چې ډیر په دې کتاب کې غږېدلی په همدې موضوع غږېدلی یم چې د اویایمو کلونو نه راوروسته چې کومو شاعرانو په شعر کې په هنري ژبه د ټولنې د ناخوالو بیان کړی دی هغه مې پکې ډیر زیات راخیستې دي. مثلا اوس وخت کې چې کومو شاعرانو د ښوونځي او د سوځېدلو په اړه شاعري کړې ده، د چاپېریال د زیانمن کېدلو، ولس ته د رسېدلو ناخوالو، مرګ ژوبلو په اړه او داسې ډېر نور مسایلو په اړه محتوا یې د شعر همدغه موضوعات جوړوي، نو په دې څه غږېدلی یم. بله مسله چې ما پرې کار کړی دی هغه دا ده چې زموږ شعر ته څومره دغه جنګي نمونه اصلاحات ننوتې دي، ریموټ کنټرول بم یا مثلا ځان مرګی، ډېر نور نوي مسایل دي چې شعر ته ننوتې دي، شعر زیانمن کړی دی. یا هغه بدمرغۍ چې شاعرانو ویلي دي، یو ځوان شاعر شعر دی چې هغه ما سوسو ځای مثال هم ورکړی، هغه وایي چې یا عسکر یا به طالب شي سر به وخوري، د دې کونډې خوارکی زوی هم زلمی شو. دغه شعر کې ډېر یو لویه تراژیدي ده.
شمزه صاحب، تاسو دغه کتاب د چاپ کولو په لړ کې ځوانانو ته څه پیغام ورکړی دی؟
هغه شاعران چې جنگ ته ترغیب کوي او خلک هڅوي، هغه به هم خپل نیمګړتیاو ته پام شي چې په دغه کار سره موږ د وطن د غمیزه نور هم دوامدار کوو. اوس چې موږ د جنگ مزه په خپل ولیدله او دا راته معلومه شوه چې جنگ له بدمرغۍ پرته بل څه نشي راوړلی، نو اوس زموږ د ځوان کول دا مسؤلیت دی چې خلک وپوهوو چې دوی د جنگ د ترغیب په ځای همداسې د جنگ شکایت، له جنگ ناخوالې، د جنگ بدمرغۍ په شعر کې په هنري ژبه ځای کړي، تر هغې پورې چې داسې عاطفي شعرونه ولرو په پښتو ژبه کې چې یو ټوپکوال دغه عاطفي شعر واوري او خپل ټوپک په ځمکه کېږدي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ځنو پښتون میشتو سیمو کې چې واده وروستي پړاو ته ورسیږي او زلمی په پالنګ یا تخت کې نول شي، نو د زلمی خپلوان او دوستان د نندري او یا هم د باجی په نوم له زلمی سره د پیسو مرسته کوي. په ځنو هغو سیمو کې چې خاري کلتور خپل کړي او خلک اوس په وټلونو کې ودونه کوي، دا رواج خو یا له منځه تللی او یا هم ډیر کمرنګی شوی دی. په دغه رپورت کې چې اوسې دراورو د نندري پر رواج د افغانستان د بیلابیلو سیمو له اوسیدونکو سره غږېدلی یو. د لغمان ولایت د عزیز خان کس یو تن اوسیدونکی محب الله وایي،
موږ کلی کې چې کله واده د واده تر خوړې وروسته ماسپخین د شاول لپاره تخشانی کوي او دغه تخشانی پر مهال د ټول خپل خپلوان راټولېږي، هر څوک د خپل وس اندازه نقدي مرسته د سره کوي. د کلی نه ولاړی هغه پیسې راټولې، هر څوک چې څومره اندازه پیسې ورکوي دغه نوم اخلي او وایي چې خانه شاباد خدای دې بخاده کې ورور اسي. دغه پیسې راټولې شي یو اندازه شاو ته تری ورکول کیږي، هغه په خپل جیب کې د خپل خرڅ لپاره نور بیا د کورنۍ اخلي. تر څلوېختو پنځه څلوېختو پنځوس زره کلدارو پیسې ورټولېږي.
خو د ننګرهار ولایت د سمرخیلو کلي یو تن اوسیدونکی لقمان خان وایي چې د دوی په کلي کې به چې پخوا د ودونو مراسم ترسره کېدل، نو د ولس خلکو به د الک له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرسته کوله، خو اوس چې خلک په وټلونو کې ودونه کوي د باجی یا مرستې دود کمرنګې شوې دی.
کلیوالو مشرانو به دې الک سره خپل وس مطابق چا پنځوس روپۍ، چا سل روپۍ، چا پنځه سوه نو شپېته اویا زره روپۍ به دې الک له دې خپلو کلیوالو ورکولې. نو اوس په ودونو کې دا دود او دستور نشته دی، ولې چې اوس ودونه ټول په هوټلونو کې کېږي، د پښتو عنعنات کلتور لږ لږ کمېږي.
خو د سخرود ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی خان آغا وایي چې په سیمه کې دغه دود اوس هم پالل کیږي.
په فتح آباد کې دغه یو رواج شته دی چې واده مراسم ختمیږي نو په هغه وخت کې غزلمی ناست وي، بیا خلک د یو پیسې ورکوي د یو کومک په حساب باندې، او هغه کتابچه کې لیکي. بیا چې کله د بل زلمی واده شي هغوی هغه کتابچه راړي، او بیا په هغه کې هغه یادګیرنه ګوري چې هغه ماته څومره راکړي دي، د هغې نه زیاتې ورکوي یا د هماغې په مطابق ورکوي هغه خپله قرضه خلاصه کړي.
دا چې اوس په هوټلونو کې ودونه ترسره کیږي، د واده زلمی په کومو سوغاتونو نازول کیږي، د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی عرفان الله بیداری راته وایي.
په دغه وخت کې هغلته محلي هنرمندان ناست دي، هغوی ورته یوه سندره د دې شاهو د احترام په خاطر باندې ساز سرود راونیسي. شاهو ورته خلک وایي یا زلمی چې دا کله هوټل ته راننه وځي، دغه ناستو میلمنو ته ټولو ته هغه د احترام لاس پورته کړي، چا ته غاړه ورکړي، چا ته لاس ورکړي، چا ته همداسې لاس پورته کړي. پخوا به چې دوستان راتله دلته ورته خلک ګینټې وایي، ځینې خلک ورته امیل وایي، دا به د پیسو را جوړ کړی او را به وړو دې زلمی ته به غاړه کې واچو. خو اوس هغه په تحفو بدل شوي دي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په هغو سیمو کې چې ښار ته نږدې پرتې دي او یا یې ښاري کلتور خپل کړی، یو شمېر پښتني دودونه پکې کمرنګي شوي، خو په لرو پرتو سیمو کې ځینې رواجونه لکه د واده د زلمی نازول اوس هم رواج لري. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.